دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې یوه بجه سوې ده. نن د پنجشنبې زیارت ورځ او د 2012 میلادي کال د جولای 12 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په لاهور کې نن سهار وسلوالو 9 پولیس وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. بلخوا په کوټه کې له 2 جلاسیمو څخه د 9 کسانو مړی موندل شوی چې 4 پکې کان کیندونکي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به انیسا اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د خبرونو سرټکی په لاور کې نن سهار د وسلوالو لخوا په ډزو کې 9 پولیس والا وژل شوي او 8 شوبل دي. په کوټه کې د 2 کانکونو او 2 نورو کسانو مړی موندل شوي او د افغانستان په وردګ ولایت کې د امنیتو پر مهال 5 وسلوال وژل شوي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د پنجاب صوبې په خار لاور کې نن سهار د وسلوالو لخوا په ډزو کې 9 پولیس والا وژل شوي او قریبا 8 شوبل دي. د لاور پولیسو مشر اسلم ترین وای نن سهار قریبا 5 بجې وسلوال په موټر سایکل راغلل او د 150 زیاتو پولیس والو په ودانۍ ډزې وکړې. دلته چې د جیل کوم روزون کې وو دې کې ځینې د خیبر پختونخوا وو او نن سهار 5 بجې ترهګر راغلل او دې په نښه کړل. ماته دا څه فرقه ییزه پېښه نه بلکې د ترهګرې پېښه ښکاري. د پولیسو په خبره وجلو شو پولیسوالو کې د دریو تعلق د خیبر پختونخوا دیر سره او د سلورو چترال سره دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغستې. د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به په راتلونکي کې هم امنیتي ځواکونه په نښه کوي لکه څنګه یې چې په سروسې وړاندې په ګجرات کې د پاکستان پوځیان وژلي وو. د بلوچستان د کوټې په مرواړ سیمه کې د تختول شوو وو کانکونو او په میا غونډه کې د 2 نورو کسانو مړی موندل شوی دی. د کوټې د مرواړ سیمې لویس چارواکي الا نظر وایي په دې سیمه کې د 2 تنو مړی موندلي چې د دوی په خبره هغه وو کانکون دی. دا کانکون سلور ورځې وړاندې له همدې سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولي وو او وروسته یې مسؤلیت یو بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې قبول کړی وو. د لویس چارواکو په خبره د 2 واړو کانکونو تعلق له خیبر پختونخوا سره دی. بلخوا د 2 نورو کسانو مړی چې شیا مسلک سره تعلق لري په میاغونډې سیمه کې موندل شوي دي. د دوی د وژلو ذمهواري لشکري جنګوي وسلوالې ډلې قبول کړې ده. کراچی کې د پاکستان خلایي تحقیقاتي ادارې سپارکو په بست حمله پترس کې یو تن وجل شوی او یو شمیر نور زخمیان شوی دي. په دغه خار کې د تشدد په نورو پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند او ام کیو ام د سلورو غړو په ګډون شپږ کسان وجل شوی دي. پولیس وایي 14 د شروع په مازیګر د بلوچستان صوبې سره نږدې د خار په موچکو سیمه کې هغه وخت شوی کله چې د سپارکو ملازمین د کمپنۍ په ګاډي کې د سیمې څخه تیرېدل. په افغانستان کې افغان او بهرنیو ځواکونو تیر شپه د وردګ ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې عملیات کړي دي چې لامل یې 15 تنه وسلوال طالبان وژلي او 2 نور ژوبل شوي دي. په همدې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو توغل شوي توغندي کې 3 تنه عام وګړي ژوبل شوي دي. بلخوا د افغانستان د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې 13 ورځ د ملکي وګړو په یو موټر باندې د ماین په 14 کې 3 کسان وژل شوي دي. د اندړو ولسوال شیرخان یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي چې پیخه په علمخیلو کلی کې شوی او د یو ماشوم په ګډون 3 تنه پکې وژل شوی دي چې د یوې کورنۍ غړي دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ شریک استازي کوفی انان ویلي عراق او ایران په دمشق کې د داسې یو سیاسي بدلون ملاتړ کوي چې مشري یې د شام په غاړه وي. انان دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شام، ایران او عراق ته د دورې په اړه د خبرو کولو وروسته کړې دي، سره له دې چې لویدیز په شام کې د ایران مداخلت په کلکه ردوي. خو انان وار په وار ویلي چې ایران له د شام د امن حل درو باسلو په مبارزه کې شامل دل پکار دي. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان چې کارنی ویلي د شام په اړه د ایران رول زیات ګټور نه دی او واشنگتن آ هیوادونو سره کار کولو کې دلچسپي لرله چې په دې لړ کې زیات جوړونکي وي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سوزن رایس وایي ایران د شام په ستونزه کې برخه لري ځکه چې دا هیواد د اسد د حکومت ملاتړ کوي. بلخوا په عراق کې د شام سفیر نواف الفارس تایید کړی چې هغه له حکومت نه بیل شوی او د شام ولسمشر بشار الاسد پر ضد ولسی پاسون سره یو ځای شوی دی. نوموړی د شام لومړی سفارتکار دی چې د حکومت نه بیل شوی دی. د روس یو چارواکی وایي ماسکو به په شام هوایی دفاعي سیستم خرڅوي. دا اعلان سربیره پر دې شوی دی چې لویدیز فشار راوستی دی چې پر شام وسلې خرڅې نشي. د روس د وسلو یو چارواکي ویلي چې له شام سره د هوایی دفاعي سیستم د خرڅولو تړون تر 2008 کال مخکې شوی وو او هغه وخت په شام کې شخړې نه وې. دا چارواکي زیاتوي چې ماسکو داسې هیڅ اراده نه لري چې دمشق سره د وسلو نوې تړون لاسلیک کړي. اور اس ته خبر ده چې د اولمپیک د لوبو د امنیت د ټینګښت لپاره د برتانیې ځواکونه د تیارې په حل کې دي چې لږ تر لږه 3500 اضافي ځواکونه برابر کړي. داسې اندېښنه شته چې ښایي د جی فور اس نجی امنیتي کمپنی به په وخت د کافي شمیري روزل شوو کسانو په برابرولو ونتوانېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په لاهور کې نن سهار د پولیسو پر اکاډمۍ په وسوال برید کې 9 پولیس وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د پنجاب د پولیسو مشر وايي وسلوالو توپنچه او لاسي بمونه کارولي.
وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ ایک کلاشن کوف اور پسٹل بھی استعمال کیا اور ہینڈ گرنیڈ بھی استعمال کیا ہے.
بلخوا په کوټه کې لدوو جلا جلا سیمو څخه د نه کسانو مړی موندل سوي چې اوه پکې کان کیندونکي دي. بلخوا بیا د خیبر ټرالر اسوسییشن په نوم د ترانسپورټرانو یو اتحادیه وایي چې افغانستان تجارتي او غیر تجارتي سامان وړونکي ګاډي نیغ په نیغه د کراچي څخه د تورخم پولې ته ځي خو دا د پښتنو لوی تاوان دی.
50,000 پښتانه دې سره بیروزګاره کېدی چې ډېر ټوپ او د پورت او د ترمینلو
د روانې خپرونې په پای کې د میرمنو لپاره ځانګړې ونې خپرونه په لوشه هم لرو او ریدل یې مه هیروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري راځو خپل لومړی راپور ته. نن سهار د پنجاب په لاهور ښار کې د پولیسو پر اکاډمۍ په وسوال برید کې 9 پولیس وژل سول او 2 نور ژوبل سول. د پنجاب د جلخانو مشر حجی حبیب الرحمن مشال رادیو ته ویلي وژل سوي او ټپیان ټول د خیبر پښتونخوا د دیر او چترال اوسیدونکو چې لڅه مدیر هيسي د جیلونو د چارو تر روزنې لاندې و. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د پنجاب پولیسو مشر حبیب الرحمن د وینا سره سم د لاهور رسول پارک سیمه کې نن سهار خواوشا 15:30 بجې ناپیژندلي ترهګرو د پولیسو په یو هاسټل ډزې وکړې چې لوجې نه کسان مړه او ته جوبل شو. حبیب الرحمن زیاته کړه چې لس ترهګر چې په کلټس موټر او موټر سایکل راغلي وو ودانې ته وردننه کېدو وروسته ناتاره ډزې شروع کړې او د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شو.
ایک شخص جو ہے وہ باہر ڈیوٹی دیتا رہا ہے. اس کے بعد یہ تین گروپس میں تقسیم ہوئے ہیں اور تینوں فورس پہ یہ چلے گئے ہیں. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کلاشنکوف اور پسٹل
یوتن بار ڈیوٹی اور کولا او نور کسان پر درے درے گروپوں کی تقسیم شو او درے وانو چتنو تا او خطل او کلاشنکوف او تمانچو سرسرے دستی بمونہ ہم استعمال کر دپیخ رستو پولیس والا پفوری تو گر اور سید او علاقے پولکا کے واپس تا دادا طرح گرے پیخ دا او بم پلٹنے شروع کری دی. دے پیخ کی نہ تنمل او اتجو بلشوی دی او پدے پیخ کی چ سوک ہم ککڑوی زمون کوشش تے چ زر تر زرہ
د پیخ یو اینی شاهد مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې هغه په خپل دغه کسان ولیدل چې ډزې یې کولې.
مونږ د خیبر پختونخوا څخه راغلی یو او دلته مو روزنه ترلاسه کوله. درې څلور ترخه غر خو ما په خپلو سترګو لیدلی او د ودانۍ د چت نه یې ډزې کولې او بل لاندې ولاړ و او دا هم ډزې کولې او دغسې یو بل تن کوټې ته دننه داخل شوی و او ډزې کولې.
د دې نه وړاندې میډیا سره خبرو کې د لاهور پولیسو مشر اسلم ترین د دې خبرې پخلی وکړو چې د وژل شوي کسانو تعلق د خیبر پختونخوا جیل پولیسو سره و او دوی دلته د روزنې لپاره راغلي وو. د ذکر وړ دا چې څو ورځې وړاندې گجرات کې هم د فوج په یو کیمپ ډزو کې شپږ فوجیان او یو پولیس والا وژل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په لاهور کې د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. اوس زو د کوټ پر لور. په کوټ کې له دوو جلا جلا سیمو څخه د نه کسانو مړي موندل شوي چې اوه پکې کان کیندونکي او دوه شي ګاندي. دوو کان کیندونکو مړي په مارواړ سیمه کې او دوه تنه مړي بیا د دې شهر په میاغونډي سیمه کې موندل شوي دي. په سیمه کې لوی چارواکي وایي د اوه واړو کان کیندونکو تعلق د خیبر پښتونخوا سره و. په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر کوي.
د کوټې د لیوی چارواکو له وینا سره سم د دې ښار په ډیګاری سیمه کې د وټنو مړي د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه موندلې. چې د دوی په خبره اوه واړه هغه کان کیندونکي دي چې څلور ورځې وړاندې د دې ښار له مارواړ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولي وو او وروسته یې بیا د تښتولو مسؤلیت یوې بلوڅ بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې قبول کړی وو. د امنیتي چارواکو په وینا د اوه واړو کان کیندونکو تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی. د لیویزو یو چارواکی اعلی نظر مشال ته د ټلیفون پر کرښه د پیښې نور جزئیات داسې ورکړه. بلې خوا ته بیا د چهارشنبه په ماښام د وسلوالې ډلې لشکري جنگوي لخوا رسنیو ته د ټلیفون له لارې خبر ورکړل شو چې دوی دوه تنه وژلي او مړي یې په میاغونډۍ سیمه کې پراته دي. د دې سیمې پولیسو بیا وروسته مشال راډیو ته د دې خبر تایید وکړ او وی ویل دوه تنه چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی پنځلس ورځې وړاندې تښتول شوي وو چې اوس یې سر پرې کړي مړي ورته په لاس ورغلي. لشکري جنگوي ډلې د دې دوه تنو د تښتولو او وژلو ذمواري منلې چې دا د دې نوعیت لومړنۍ پیښه ده چې له شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان تر تښتولو وروسته وژل کیږي. د دې پیښې پر ضد د شیعه کانفرنس او وحدت المسلمین لخوا د دریو ورځو د ویر اعلان شوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له کوټ څخه ځو اوس د کراچي پر لور. په کراچي کې د پاکستان خلای تحقیقاتي ادارې سپارکو پر بس حمله شوی چې په ترڅ کې یو کس وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي. په دغه ښار کې د تشدد په نور پیښو کې بیا د عوامي نېشنل ګوند او ام کیو ام د څلور غړو په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریم راکوي.
پولیس وای چودنه د شروع یا چهارشنبه په مازیګر د بلوچستان صوبې سره جوخت د خار په موج کو سیمه کې هغه وخت مخې تراغله کله چې د پاکستان د خلایي تحقیقاتي ادارې سپارکو ملازمین د کمپنۍ په ګاډي کې د سیمې څخه تیرېدل. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر عامر فاروقي په وینا د چودنې له امله یو تن مړ او شپاړس نور جوبل شوي دي. دی وای چودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه د چول شوو چاودیدونکو موادو له کبله مخې ته راغلی ده کوم چې دغلته په ولاړ یو سایکل کې ځای په ځای شوي وو. د دوو نه تر دریو کیلو پورې چاودیدونکي توکي په دغې چودنه کې کارول شوي وو. په یاد بس کې د حملې په وخت څلوېښت کسان ناست وو چې د دوی له جملې څخه جوبل شوي شپاړس کسان هسپتال ته وړل شوي دي. د هغه په خبره د جوبل کسانو روغتیايي حالت د خطرې څخه بهر دی. سیمه ییزې رسنۍ وایي چې د یادې حملې پړه د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر بلوچستان په غاړه اخیستې ده. په ښار کې د هدفي وژنو او بدامنۍ نورې پیښې د نظم آباد، اورنګي ټاون، بلوچ کالونۍ او کورنګۍ په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا شپږ کسان پکې وژل شوي دي. پولیس زیاتوي د ښار په اورنګي ټاون کې نامعلومه کسانو په ډزو دوه تنه وژل شوي دي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وایي وژل شوي دواړه کسان د دوی د ډلې غړي وو. یوه بله ورته پیښه د ښار د نظم آباد په دویم نمبر کې مخې ته راغلې ده. د عوامي نېشنل ګوند سرچینې وایي په دغه پیښه کې د دوی د ګوند دوه سیمه ییز عہدیداران په نښه شوي دي. د یاد ګوند د سیند صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان د یادې پیښې په حق لوایي.
نلای چې کوم واقعیا دا زمونږ د دوه ملګری د یو نوم پزل کریم دغه واټس اپ او د بل ملګری نوم اسلم نوم او ملنګ باندې مشهور دي زمونږ د پیس به صداو دا ځوانه نه زبادو شه دونکو دا لیک نن د شاسب یو خپلوان باغ زمونږه جنازې له فلوی زمونږ سره مرګو سره ډیرو سره ملاقات شو دیواغه طرف ته لاړ او موټر سایکل باندې راکان راځه ځوانه په ګولو باندې وشتل دا ځوان شه دن شه د پدې اته کې دا تقریبا درې مو واقعیا دا شوشو
پولیس وای د خار په بلوچ کالونی سیمه کې د نامعلوم کسانو په ډزو د رکشې ډرایور صدیق او د کورنګي په سیمه کې د شخصي کمپنۍ د ګاډي یو بل ډرایور وجل شوې دي. بلې خواته پولیس وای د موچکو په سیمه کې د سپارکو په بس د تر سره شوې چاودنې په اړه یې پلټون کې ډله جوړه کړې ده. دوی زیاتوي د شروع او زیارت په منځنۍ شپې د خار له کورنګي انډستریال سیمې څخه درې مشکوک کسان نیولې دي او د دوی څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې د ډزو لاسي بمونو د بریدونو او د ریموټ کنټرول په ذریعه د ترسره شوو حملو ریپورټونه وخت په وخت مخې ته راځي چې پکې ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي خلکو ته مرګ جوبله اوړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
زمر شاخ لمشال رادیو سخاوري د خیبر ټرل اسوسییشن په نوم د پښتنو ترانسپورټرانو یوې اتحادیې د حکومت هغه تګلارې رد کړې ده چې لمخې به افغانستان ته تجارتي او غیر تجارتي سامان وړونکي ګاډي نیخ په نیغه له کراچۍ څخه د تورخم پولې ته ځي او پر لاره به نه په پېښور او نه په نورو ټرمینلونو او اډو کې درېږي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې واوري.
د خیبر ټریلر اتحادیې په وینا حکومت افغانستان ته تجارتي او غیر تجارتي توخي دوړلو لپاره یو داسې تګلاره جوړه کړې ده چې تجارتي او غیر تجارتي ګاډي به د کراچۍ نه نیخ په نیغه د تورخم پولې ته ځي او په پېښور یا نورو سیمو کې به نه ودرېږي او د پېښور او د پېښور په شاوخوا سیمو کې به په بیلابیلو ټرمینلو او اډو به نه د افغانستان د مالونه ډکولی شي او نه به د مالونه کوزولی شي. په دې لړ کې د خیبر ټریلر اتحادیې مشر یوسف مشال ریډیو ته وویل د خیبر ټرالر اتحادیې د مشر یوسف په وینا د بانډیټ کیریج په نوم د دې نوې تګلارې له وجې به د پښتنو د ترانسپورت کاروباریانو ته ډیر سخت زیان ورسی او زیاته فایده به د پنجاب ترانسپورټرانو ته ورسی او په دې وجه دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د جولای تر 15 نیټې پورې که حکومت دا نوې فیصله واپس و نه غیستله نو بیا به دوی په دې لړ کې کاربندیز کوي. د خیبر ټرالر اسوسییشن د مشر یوسف په وینا کچری دا نوی تګلاره عملی کړې شو نو د دې سره به 50,000 پښتانه کوم چې د ترانسپورت د کار سره تړلی دي د هغې کاروبارونو ته به ډېر سخت زیان ورسی. په دې لړ کې مې چې کله د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت د محکمې سره تماس ونیولو نو د لوړپوړو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه دوی په دې ستونزه پوره پوهه نه لري او په دې وجه دوی په دې لړ کې څه خبرې اترې نشي کولی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور ځو د سواد پر لور. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په سواد کې د سخت دریزي او تندروي په ضد جنگ پر موضوع د ورځنی سیمینار تر سره کړی چې ګډونوالو په سیمه کې د امنیت په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل. د دغه سیمینار په حق له د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات پنګور کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د سوري لاندې د ورځنۍ د انتها پسندۍ په ضد جنگ په موضوع پوهې راوستلو سیمینار سرته ورسېدو. دغه سیمینار کې د سوات بیلبیلو سیمو څخه راغلي یو شمېر سیاسي، سماجي، د جرګو مرکو مشرانو ګډون وکړو. سیمینار کې پوهانو په سیمه کې انتها پسندۍ په موضوع ګټور بحثونه وکړل. دغه سیمینار ضرورت ولې راغی او مقصد یې څه و، په دا اړه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان وکیل وویل:
واضح خبره ده چې سوات چې ده د انتها پسندۍ د تیر سو کلونو لاس ډیر زیات ښکار شوی دی، او زمونږ د ژوند هر اړخ چې دی هغه د انتها پسندۍ د وجه نه ډیر شدید منفی انداز کې متاثر شوی دی. زمونږ سکولونه، زمونږ د کاروبار ذریعه، زمونږ مته چې د خلکو د یو بل سره هغه رښتې، نو دې وجه نه د سوات خلکو ته د داسې قسم مجلسونو او سوچ او فکر مته چې ډیر زیات ضرورت و، نو دې وجه نه دا
سیمینار کې موجود راغلي مشرانو دغه ویناګانې په غور سره واورېدې او انتها پسندۍ په اړه خپل خپل دریځونه هم وړاندې کړل. په دا اړه سیمینار کې ګډون کوونکو په خصوصي توګه مشال ریډیو ته وویل:
زه مانم دلی غتلی دي، بیسیکلی سوشالوجیست او د بارے باندې راغلم. موږ بنیادی طور دای زده کړی چې دا انتها پسندۍ چې کوم دا یا مطلب ایکستریمیزم چې د دې غو بنیادی مطلب چې وجوهات څه دي، او دا غو وجوهات د لری کېدو لپاره تجاویز پېښو. دا زمونږ ذهن ته دا خبر راغلی چې دا کړه دې غو بنیادی روټس دا لکه غربت ته بنیادی طور طبقاتی نظام دے کم مطلب چې بورډر کلاس او لاندې کلاس کم مطلب تفاوت ته، دا تفاوت ختم شي، او کم چې لکه جسټس یا انصاف چاته نه ملاويږي، ا خلکو ته انصاف ملاوي شي، تعلیم دے یو بیسیک رائټ ته هر چا دا ملاوي شي، او هر چاته مطلب خپل یو رائټ ته د اوسېدو دے، د ایکسپریشن دے، د ازادۍ دے، دا ټول حقوق چاته ملاوي شي. نو ظاهر خبره چې ایکستریمیزم یا مطلب انتها پسندی د دې مخنیوي بوشي.
زما مراد اکمل نوم دے او زه د پېښې په ریاست سره وکالت کوم. نن چې زموږ د غونډه د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان، ته دې غونډې اصل مقصد دا چې د خلکو په ذهنونو کې چې دا خبرې واچول شي چې زموږ تکمې مسلې دي، د سټیټ هم خپل ذمہ ده، خو زموږ د هر خلکو د دې ملک د اوسیدونکو د هر سړي خپل ځان یو جوړه خپل ذمہ ده چې آیا موږ د سټیټ نه ټول د ذمہ واریانو د هر څه تپوس کوو چې موږ له سټیټ نه حقوق راکې، موږ له سټیټ نه کې، خو موږ چرته هم خپل ګریوان کې لاندې ونه کتل چې آیا موږ د خپل ملک له سور کړل، آیا چې زه به حیثیت چې د طالب العلم چې دین عزت چې د خپل سبق سره چې وفادار یم، زه د خپل خواندو ورونو د مور او پلار سره چې دین وفادار یم، زه ما چې چې کوم ډیوټي کوم آی زه د غی سره وفادار یم.
سیمینار کې پټول پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه سواد کې د انتها پسندۍ پر اتو بحث وشو، او دغه انتها پسندۍ ختمولو په اړه یو شمېر تجویزونه وړاندې کړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
پښتانه څوک دی او لکه مراغلل
بده کې شک نشه پښتانه د آریایانو له دلې څخه دي.
په خاطر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدله شوې ده؟
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې افغان کنسولګری د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان سفران وزارت ته ویلي چې د ځای پولیس لخوا د افغان کډوالو بای ځای تنګول د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکی کړکېچنی کولای شي. افغان کنسول جنرال سید محمد ابراهیم خیل په دې اړه مشال رادیو ته ویلي چې د درمانندې لپاره راغلي افغانان په پېښور کې زیاتره وخت د پولیس لخوا ځورول کیږي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
پېښور کې د افغانستان کنسولګری مشر سید محمد ابراهیم خیل ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په پېښور کې افغان کډوال په خصوصي توګه هغه افغانان چې روغتونونو ته د درملنې په خاطر راځي بې ځایه تنګوي او د هغوی نه بد رشوتونه اخلي. د زیاته کړه چې د افغان کنسولګری صوبایي حکومت او د سفران وزارت ته ویلي دي چې داسې کارونو مخنیوي وکړي، ګنی د دواړو هیوادونو دولس په منځ کې به کرکه او بد اعتمادي سیوا کیږي چې اغېز باید د دواړو دولتونو په اړیکو پریوزی مشال ریڈیو سره ځانګړې مرکه کې سید محمد ابراهيم خیل اویل چې ګڼ شمېر افغانانو دوی ته ګیله کړې ده چې د پېښور پولیس دوی بې ځایه تنګوي د کوم بهکله چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سفران وزارت او بیا د عوامي نشتلګون مشرانو ته ویلي دي چې په رسنو کې د دوی ځینې بیانونه ځایي پولیس ته دغه موقع ورکوي چې په قانوني توګه افغان کډوال هم تنګ کړي.
دغه سے اعلانونه چې کیږي چې افغان مهاجرو لپاره یو میاشت وخت منګ ضرب الاجل ټاکلی د دوی بوزي بیا یو میاشت پوره شي بیا یو میاشت تمدید ورکوي. دا خبر د صوبوي پولیسو ته یو ښه موقع په لاس ورکړي. دا موقع نه دوی ښه استفاده کوي او افغانان ځوروي له جوبونو نه پیسې اخلي. او دا خبره څو واره انجینر صاحب شوکت الله خان وزیر د سفران د پاکستان ته کړي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین په تیرو ورځو کې بیان ورکړ چې په صوبه کې غیر قانوني افغان کډوال به نیولې او بیرته وطن ته لیږل شي. د کوم وروستو چې ځایي پولیس افغان کډوال ځای په ځای نیسي او د دوی په وینا پیسې ترې غواړي. یو افغان کډوال چې د پیښور په یو روغتون کې د درملنې لپاره افغانستان نه راغلی دی وایي
په جنرالي هسپتال کې مریض یې نه پروت و یې باندې نیول 3000 روپۍ ته اخیستې وې. پولیس او ټول هسپتال کې کنه غټ غټ خلک ورته بغار رسې د خدای لپاره د مریض مړ کیږي او دغه حل موږ سره کیږي. دې دې باید دې پولیسو دې دې کارټونه بالکل کارټ مانی نه موږ ورته موږ ته دا کارټونه ولې راکې کسي بیا تاسو نه مانی.
د عوامي نشتل ګوند مرکزي سینیئر نائب صدر سینیټر حاجی محمد عدیل وایي چې د دوی د ګوند په نظر لر او بر افغان یو دی او پاکستان او افغانستان مینس کې د فلو رافلو ویزې پابندي ختمول غواړي. خو بیا وایي چې پولیس صرف هغه افغان کډوال نیسي څوک چې په غیر قانوني توګه په پیښور یا نورو سیمو کې اوسیږي. د دې په جواب کې یو بل افغان کډوال وایي چې کله هم دوی د افغانستان ناراضي نو ځای په ځای پولیس قدروي او پیسې ترې اخلي.
کارخانو پورې څه خبره نشته. کارخانو نه را دي خو چې پرنګ روډ په مثال بو هغه باندې را دي د بورډ باندې را دي په دې روډ زیاتره ټول خاج دغه هغه لپاره ولاړ دي ماجر لپاره او زیاتره دا ټیکسیان والا مر سره جوړ دي چې دوی خپل اشاره ورکي هغه ورته ولګي نو هغه ودرې.
دغه شان په پیښور کې افغان کونسل ګری مشر هاغلی ابراهيم خیل وای چې ډېر عجیب ده چې افغانان د پښتنو په ځمکه او صوبه کې زورولې او تنګولې شي.
زما ګیله د خیبر پښتونخوا د چارواکو نه هم داده چې پښتانه په پښتنو په علاقه کې زوریږي. پښتانه نه په سند نه پنجاب کې زورول کیږي، خود پښتنو په علاقه کې زورول کیږي. دا د ګیلې ځای ده او دا د ډېر د سوچ ځای ده چې زمونږ پښتانه د پښتنو علاقه ته راځي او په ډېر جرات باندې راځي خو دلته ډېر زورول کیږي.
دا یادونه ده چې افغان پولیس سره نږدې د افغانستان زیات تر ولسوالو خلک د پېښور روغتونونو په خصوصي توګه رحمان میډیکل کمپلیکس ته د درملنې لپاره راځي چې زیات تر پکې خپلو خپلوانو او هوټلونو کې. خالد خان مشال
ریډیو پی خبر. مشال ریډیو څخه اوري اوزو د هلمند پر لور. افغان چرواکی وایي چې په هلمند ولایت کې د سړک پر غاړه یو ځای پر ځای سوی ماین چاودیدلې چې لامل د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو تن خبریال او د هغه ملګری وژل سوی او دوه تن نور ټپیان دي. زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
چارواکی وای تیر مازدګر د هلمند ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د سړک پر غاړه یو ځای پر ځای شوی مین چاودیدلې دی چې له امله یو تن خبریال او د هغه ملګری وژل شوی او دوه تن نور ژوبل دي. په چاودنه کې وژل شوی خبریال عبدالهادي همدرد نومیږي او په هلمند کې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره کار کاوه. د هلمند د والي ویاند داود احمدي مشال راډیو ته وویل چې همدرد د ګریش کولسوالۍ اوسېدونکی وو او په همغه ځای کې د دارالمعلمین استاد هم وو. دی وای تیره ورځ همدرد له خپلو ملګرو سره سیمې ته تللی و چې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی یو مین یې پر موټر ورچاودېدلی دی. د احمدي په خبره چاودنه په یوه تفریحي سیمه کې شوې ده چې په هلمند سربیره د نورو ولایتونو اوسېدونکي هم ورته د منظرې دپاره راځي.
عبدالهادی همدرد دی هلته په ګرش کې د دارالمعلمین استاد و او د هلمند د راډیو همکار و په ادبي خپرونو کې دی واده د خپرونه درلودله په نامه د رنګین خیالونه باندې پرون دوی سفرې ته وتلي دي کومه دادانو په ساحه کې تفریحي سیمه ده نه یوازې دا چې د لشکرګاه نه د کندهار نه د عراق نه خلک راځي دا تفریحي سیمه ده نو دلته دوی په مین باندې برابر شوي دي او دی د یو بل نفر سره شهید شوی دی
چارواکي چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بولي خو هغوی لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تېر یک شنبه په ورځ هم په ګرشک کې د موټر سایکل بم چاودنه شوې وه چې پکې د دریو سیمه ییزو پولیسو په ګډون 15 تنه عام وګړي وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغو دواړو حجرو له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې یو نیمه بجه سوی ده. تاسو لاند خبرونه اوریدو تر بولم ویاند انیسا اجمل.
په لاور کې نن سحر د وسلوال لخوا په ډزو کې 9 پولیس والا وجل شوي او تقریبا 8 ژوبل دي. ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. د بلوچستان د کوټې په مارواړ سیمه کې د تختول شوو وو کانکونو او په میاغونډه کې د دوه نورو کسانو مړی موندل شوی دی. په افغانستان کې د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې عملیات شوی دي چې لامل یې 500 تنه وسلوال طالبان وجلی شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ شریک استازي کوفی انان ویلي عراق او ایران په دمشق کې داسې یو سیاسي بدلون ملاتړ کوي چې مشرې د شام په غاړه وي. په عراق کې د شام سفیر نواف الفارس تایید کړي چې هغه له حکومت نه بیل شوی او د شام ولسمشر بشار اسد پر ضد ولسی پاسون سره یو ځای شوی.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې د ورسپانو په خپلې ادارې کې څه لیکلي راځي چې ورته غوښتو.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورونه د انګریزي ژبې ورسپانو ایکسپریس ټریبیون او د نیوز پولیس رخو کې د عدالت د توهین د بیل منظور کولو خبر راخستې دي او لیکي چې عدالت د توهین بیل سېنات نه هم منظور شو. د دې سره سره د اردو ژبو ورسپانو جنگ او مشرق هم د خبر خپل سرخط کې راخستې دي او لیکي چې سېنات هم د عدالت د توهین بیل منظور کړو او مسلم لیگ نون واک اوټ وکړو. جنگ ورسپانه یو بل خبر کې لیکي چې سویس حکامو ته د خط لیکلو په اړه وزیر اعظم د قانون وزارت نه رائے غوخته. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې نامزد شوی چیف الیکشن کمشنر جسټس ریټایرډ فخر الدین جی ابراهیم ویلی دي چې د ټول مسلو حل په پاک او صفا ووټونو کې دی. د الیکشن فیصله به وزیر اعظم کوي خو د چیف الیکشن په هیڅ د کمشنرانو کار صفا او شفاف الیکشن انتظامات کول دي. ادارې مخکې لیکي چې نن موږ ته کوم مسایل مخې ته دي نو دغه مسایل په امیرانه دور کې خپلې جړې مضبوطې کړې دي. دغه سې د ملک خورنو مسایلو حل صرف او صرف په صفا او پاک انتخاباتو کې دی. اری اخیری کلی کې چې د فخر الدین جی ابراهیم د قانوندان په هیڅ خپل یو خاص مقام دی او قانوني سیاسي او سماجی خلک ورته د قدر په نظر ګوري نو هله پکار ده چې د دوی په مشرۍ کې برار روان ووټونه د پاکستان یادگار ووټونه وي او د قوم د امیدونو په مطابق به پاک او صفا ووټونو تنظیم به وکړي شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانې هم خپل ادارې کې د موضوع ته کتنه کړې ده چې د شلم او اتلسم ترمیم په ذریعہ الیکشن کمشنر نور هم خود مختار جوړ کړی شوی دی. کم چې د یعنی ور ګام دی خو اوس د سیویلین په نگرانی د پاکو او صاف ټول ټاکنو تابعیا کول یو ډیر لوی چیلنج دی او که الیکشن کمیشن لا وخت ورکړې شو نو هیڅ شک نشته چې غیر جانبدار او صفا ټول ټاکنې باوري شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان آبادی تیرو یو شپېتو کالو کې زیاته شوې ده چې سالانه اضافه پکې 25,500 حساب سره شوې ده. ادارې لیکي چې په آبادی کې دا اضافه مناسبه نه ده، ولې چې نه خو کمی آمدنی دی رفتار سره زیاتېږي او نه وسایل دومره زیات دي چې ولس له په موجوده دور کې جدید سهولیات او اسانتیاوې ورکړې شي. ادارې لیکي چې په دې کې څه شک نشته چې پاکستان سره د نورو ملکونو په مقابله کې د ګیس، کولې، تانبې او داسې نور قیمتي اتونو ذخیره موجود دي، خو د دې راوستلو لپاره جدید ټکنالوژي، هنرمند خلک او مالی وسایلو ضرورت دي. خو دا زموږ اجتماعي ذمہواری جوړیږي چې هنرمند خلک پیدا کړو او دینه فائدہ هوچته کړو. ادارې اخیره کلی کې چې د کامی شعور نه بے خبره او په تیزه زیاتیدونکې آبادی نه یوازې په ملکی مسلو کې اضافه کوي، بلکې د پاکستان دشمنان داسې خلک خپل مقصد له هم استعمالولی شي، نو داسې آبادی کې اضافه کنټرول کول ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله په خپل مقاله کې لیکي د نړۍ لخوا په 2002 کال کې افغانستان سره د سو ژمنو بیا پخلی شوی. بلخوا د اټلانټیک ډاٹ کام په خپل مقاله کې لیکي یوازې د افغانستان جنگ امریکا او پاکستان له یو بل سره نږدې کولای سي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به له انیسا اجمل څخه واورو.
فورن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي کله چې طالبان واک ختم شو نو په 2002 کال کې د نړۍ ځینې هیوادونه د جاپان په ټوکیو ښار کې راغون شو چې افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون پر راوستو کې ژمنې وکړي. فورن پالیسی لیکي په دې لړ کې د تیرې اونۍ په پا پای کې په ټوکیو کې د نړۍ مشرانو د دې ژمنو بیا پخلی وکړو چې د نړیوالو ځواکونو وتلو نه مخکې افغان ولس ته د دې باور ورکړي او دا ورته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د تیرې لسیزې شوې پرمختګونه مهم دي. فورن پالیسی لیکي د مدني ټولنو ډلو چې په ټوکیو غونډه کې برخه اخیستې وه په افغان او نړیوالو پلاوو کې د مساوي ونډې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په ټولو بیا رغونې او پرمختیایي پروژو کې د دوی ته خاص پاملرنه وشي چې د دې په خبره نارینه او ښځې دواړه ترې مساوي ګټې پورته کړي. دوی غوښتنه کړي چې د جدید تعلیم، صحت، کور جوړولو او ژوند او ژواک او د ښځو لپاره د نورو موقعو برابرولو د پروژو په برخه کې د پیسو بهرنۍ مرستې ورته برابرې کړی شي. مدني ټولنې وایي د افغان ښځو لپاره د هغې ګډې مرستې به په 13 لسیزه کې په افغانستان کې د پیاوړو ښځو بریاوې نور غښتلې کړي او دا به د افغانستان د خلکو د سوکالۍ او پایداره مستقبل لپاره ګټه ورسوي. بلخوا د اټلانټیک ډاٹ کام وایي 13 هفته امریکا او پاکستان وخت یوې حیرانوونکې روغې جوړې ته ورسېدل کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سلاله چیک پوسټ په برید کې د 43 پاکستانی پوځیانو په وجنا د افسوس اظهار وکړو. د دې برید وروسته پاکستان د ناټو د رسد لارې تړلې وې. اټلانټیک ډاٹ کام لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه پوځیان راوباسي، د دې هیواد د پوځ د ترانسپورټ د چارو مشر جنرل ویلیم د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل چې د راوتو د پلان په برخه کې پاکستان ډېر ارزښت لري. د د په وینا په کومه اندازه سامان چې دوی له افغانستانه راوباسي د هغې لپاره پکار ده چې د پاکستان لاره خلاصوي. رپورټ لیکي د تک راتک لپاره د ځمکې لارې خلاصول ښایي د دې سبب شوي چې هیلری کلینټن له پاکستان سره ښه سلوک وکړي. مقاله د اسامه بن لادن په پاکستان کې د موجودګۍ حواله ورکوي چې د کانګرس او وایټ هاوس خفګانۍ نور هم زیات کړي. مقاله لیکي په واشنگټن کې مشران ښایي سم فکر کوي که چېرته اسامه بن لادن په پاکستان کې له پوځي اکیډمۍ سره نیستي ژوند کوي لشي نو بیا د هواد د شدت پسندو پر ضد مبارزه کې یو باوري ملګری نه دی. دی اټلانټیک ډاٹ کام په خپل مقاله کې لیکي یوازې د افغانستان جنگ دواړه هوادونو سره نيستي کولی شي، لدی علاوه د دوی تعلقات ستي ښکاری.
انیسا اجمل و چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د سیمې په اړه د خبرسو مقالو حال درکاوي. بلخوا بیا اف پی خبري اژانس په خپل مقاله کې د پیو څېړنیز ادارې د یوې نظر پښتنې په حواله لیکي چې په ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو کې ولس د سخت دریځې پر ضد دی، خو بیا هم په راج قوانینو کې د اسلام او قرآن نفوذ غواړي. مجید بابر د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي سیډنیزي ادارې پیو ریسرچ سنټر د یوې نظر پښتنې د نتیجو لمخه په شپږ لویو اسلامي هیوادونو کې اوس هم خلک جمهوریت خوښوي. مقاله زیاتوي چې په عربي هیوادونو کې د ولسی پاسون یو کال وروسته په ډیرو اسلامي هیوادونو کې خلک په قرآن مبني د شریع قانون په حق کې دي. دوه مسلم اکثریت هیوادونه چې په خپلو هیوادونو کې د ولسی پاسون په نتیجه کې ډکټیټرشپ راوپرځولو د جمهوریت زیات په حق کې دي. د دغه نظر پوښتنې له مخه 8% مصریان او 3% د تیونس خلک جمهوري نظام غوره بولي، خو د اردن او د پاکستان د خلکو د جمهوریت په لړ کې نظر سه دومره حوصله افزا نه دی. په اردن کې 8% خلک او په پاکستان کې 20% خلک د جمهوریت په حق کې دي. د دغه نظر پوښتنې له مخه د تیونس 45% خلک په دې نظر دي چې تر 23 کالو پورې د دغه هیواد د واکمن ولسمشر زین العابدین بن علي نه پس دغه هیواد پرمختګ کړی دی، خو 20% خلک بیا دغه 45% خلکو سره اتفاق نه کوي. خو بیا هم 15% خلک په دې نظر دي چې په راتلونکو کې به د دغه هیواد بدحاله اقتصاد د پرمختګ په لوري روان شي. مقاله زیاتوي چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې په دغه نظر پوښتنه کې برخه اخیستونکو ویلي دي چې باید د حکومت په کارګزارۍ کې اسلام لرول ورکل شي. په پاکستان کې 20% خلک په دې نظر دي چې په دغه هیواد کې قوانین د قرآن د تعلیماتو په رڼا کې جوړول پکار دي. مقاله زیاتوي چې په دغه نظر پوښتنه کې چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشت کې ترسره شوې ده، په ټولو اسلامي هیوادونو کې ګڼ شمېر خلکو سخت دریځي رد کړې ده.
مجید بابرو چې د پیو څېړنیز ادارې د نظر پوښتنې حال یې درکاوه. اوس زو د یو کلتوري راپور پر لور. د پکتیا ولایت محلي سندرغاړي شکایت لري چې د اطلاعات او کلتور وزارت د دوی فعالیتونو ته لازمه پاملرنه نه کوي. دغه هنرمندان وایي خلکو هم محلي موسیقي ته شا کړې ده. نور حال د داوود تپان په راپور کې اورو چې د یو محلي سندرغاړي په سندره پیلېږي.
د پکتیا محلي هنرمندان ګلمندي چې دولت له پامه غورځولي او د دوی له پامه غورځېدو سره به محلي موسیقي هم رستر بلې له خطرونو سره مخ کیږي. دغه موسیقي کوونکي وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ملي راډیو ټلویزیون د پخوا په څیر چې په ملي ورځو جشنونو او لاغې پرته په خاص وختونو کې د محلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو په موخه ځانګړي پروګرامونه لرل وسنه لري. دوی که څه هم له وسنې ادارې څخه ډېر شکایتونه کوي، دا هم وایي چې ولس د غربي موسیقي په اورېدو خپل محلي موسیقي شاکړی او هیر کړی ده. د دوی خبره ده کچیر ته ولس خپل محلي موسیقي ته شاکړی، کای رښتینی افغاني موسیقي ورس تر بلې له ډیرو لوی خطرونو سره مخ شي او یا هم بیخي له منځه لاړ شي. په پکتیا کې مشهور محلي سندرغاړی او د هنرمندانو د ټولنې مشر رحیم وای:
محلي هنرمندان ورس په ورس بشره په اقام نشینی روان دي، او مخکې د محلي هنرمندان د افغانستان اصلي موسیقي چې ده هغه ورس په ورس په اقام نشینی ده. او مخکې د هنرمندان ډېر توشر کېده، ډېر مخ اوست اکثر هنرمندان اکثر خلک ټول د غربي موسیقي ته او هنرمندان غربي موسیقي ته مخه کړی ده. او مخکې د محلي هنرمندان خلک ډېر خوښوو، شپې شپې به خلک ناست وو، شپې به سبا کولې ناست وو تشویقول به نه فکر کوم چې اوس دغه محلي هنرمندان ولې عقب نشینی کړي.
رحیم که څه هم په دې برخه کې دولت په نه پاملرنه تورنوي، وایي چې ولس هم د غربي موسیقۍ په اورېدو خپله محلي موسیقي پرېښي او ښایي په همدې اساس محلي هنرمندان زړه ماتې او موسیقي له منځه لاړه شي.
دولت روس خو موږ ته هیڅ نه کړی، موږ غوښتنې ډېر کړي تر وزارت وات فرهنګ پورې، هم مکتوبونه موږ یې وړل شي باتو هنرمندان ته یو دفتر برابر سي، یو آلې د موسیقي، یو مصد، یو تمرین لپاره کاروبار برابر سي. موږ تر اوسه هیڅ دوی کوم اقدام نه دی. غوښتنه خو موږ دا لرو چې باتو هنرمندان تشویق سي، هنرمندان وغواړي، هنرمندان سره کومک وشي، هنرمندان ته سرپناه ورکړي.
محلي سندرغاړي دا غوښتنه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تیر په څیر د محلي موسیقۍ د پیاوړتیا په موخه ګړندي ګامونه واخلي او د خپلې موسیقۍ راتلونکی د پیاوړی کړي. دوی ویره لري او وایي چې افغاني موسیقي به په داسې حالت کې له منځه ځي او ځای به غربي موسیقي ته پاتې کیږي.
داود تپان د پکتیا د محلي سندرغاړو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس وخت رسیدلی د میرمنو په اړه ځانګړي ونیز خبرونه پلوشاته چې وړاندې کوونکی فرخنده وزیر ده.
پلوشا کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره پدې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور پکور دا
نن یې واور پدې غک کې چې کوي کمه پختنی حملتان حملمان راته غک کې د اګرانا
پلوشا
پلوشه کې مو ز فرخند وزیر هرکلی کوم په روانه خبرونه کې به واوري د خیبر ایجنسی د فریدا اپریدی د ژوند او کار حال
د اکټیویټیز بیا غل زنانو لپاره وی او د زنانو د سره ډیر زیات لګا مطلب خوخوږي واه
دا چې آی یو خزه ته په خپل سر د مذهب په نامه سزا ورکول ته په خپل ټولنه او مذهب سنگوري
عام افراد ته د خبر اختیار نشته چې هغه د سزا په خپل نافذه کی
د ټولو اول رازو د ریپورت ته د پښتنو په سیمو کې د ټولنیزو روایتو لوجي اکثره خزو ته د ډیر ګرانوي د کور بهر د کار لپاره راوسی او چې کومه ته د سیمو کې په لاس ورغلي نو د ټولنیزو بندیزونو سره سره د ترهګرۍ او تندروا فکر هم اخکار شوې دي هم په داس کې یو د خیبر فریدا اپریدی هم وا چې د روان میاشتې په سلور منیټه چې کله هغه د کور نه کار ته روانه وا په لاره د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو وژل شو فریدا اپریدی په قبالی سیمو کې د خوځو د روزګار او پرمختګ په یو اداره سویرا کې کار کوي او غوښتل دي چې د یوې قبالی میرمن د ژوند خکول لپاره کار وکړي د 25 کلنې فریدی د کار ملګری وای هغه په ډیر وړوکی عمر کې په خپل ټولنه کې د پوهې او شعور پیدا کولو لپاره کار پیل کړی وو او هم دا هغه وجه و چې په خپل لږ عمر کې ډیر کارونه کړی دي د هغه د کار یو ملګری وای فریدا یو تکړه او بہادر جنی وا
هغه ډیر نایس او ډیر کمیټډ وا د خپل کار سره او ډیر چاته مخلص وا ډیر په خطرې کا باغې خپل مطلب چې کوم داویر زمواریانه وی هغه باغې تر سره کولې او ډیر چاته مطلب مخلص وا او ډیر داسې مو چې مطلب هغه ډیر چاته خفه کېدا سپیشلی په غریبانو خلکو باندې هلکه هغه ډیر چاته غریب وا او ډیر چاته بلکه خفه کېدا سپیشلی په ځنانو باندې
آیا هغه چارته تاسو سره په دې اړه څه خبرې کړې وي چې ګینه هغه ته داسې دړکې ورکل کیږي یا سخپل یاره در سره سرګنده کړې و
یاره هغه خو ویلو دوه درې ځله دا خبره شریک کړو چې ماته میسیجز راځي او ماته کال راځي خو هغه دام ویل چې داسې کنفرم کال نه دی او کنفرم میسیج نه وي او دا څوک داسې مطلب داسې خلک وي چې هغه زما بلار کې روکاوټ جوړول غواړي او مطلب هغه سیټ دې نه واخستل
تاسو سره خو هغه دغه لته وخت تیر کړی او زمو کار کړی وو نو د هغه باره کې مو څه دیدل د هغه میشن سو
هغه خو به سپیشلی زموږ د دې اداري او د هغه پرسنل د میشن او چیرې د زنانو د لپاره کار وکم د هغه د تعمیر د لپاره کار وکم د هغه د حقوقو د لپاره کار وکم نو هغه به میجورټی چې کوم د هغه اکټیویټیز به هغه د زنانو لپاره وي او د زنانو د سره ډیر زیات لګا مطلب خوخوږي واه
د فریدی د کار ملګری دا هم وای هغه بعد مذهب او د خپل ټولنې د روایتو ډیر خیال ساتلو
دیندار د انتهای دیندار وا هغه د فرست کیمرال اساس ته هغه یو نیمه دوه غنټه هغه ستل اوس کول هغه نه بعد د خپل لپټاپ یا سیستم مان کو نه هغه نه بعد د خپل کار شروع او په فردا کې تل راتل
د خصوص لپاره کارکونکې اداره سویرا چې په 2004 کال کې جوړه شوې ده فریدا هم په هغه کسانو کې یو وا چې دغه ادارې بنیادی کې خو دی وو هغه د جمرود د غونډې سیمې سره تعلق لرلو او سمو د وړاندې د خپل کار په اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی وو
د فیفن چې کوم اهم او بنیادی مقصد دی هغه یو داسې گروپ جوړول دی چې هغه د عوامو او د ایم ان اے ترمنځ یو تعلق جوړ کړي
دا د فریدا اپریدی غږ وو چې تاسو واورید هغه سنفی یا جنډر سټډیز کې د علامه اقبال یونیورسيټي ناش پاره سم کړي وو او د ویبل غیر سرکاري ادارې فافین سره هم کار کوي چې د به طرفه انتخاباتو لپاره کار کوي او غختلي قبایل د ووټونو د اهمیت او پسیمه کې د روانو بدلونونو خبر په قبایلی سیمو کې د غیر سرکاري ادارو د اتحاد یو مشر زر علي خان د هغې د کار په اړه وایي
د دې خپل تعلق یو داسې سیمې سره وو چې هغې کې خزو ته
دا اجازه نور کړلې کیږي چې هغه دې د ښځو د حقونو لپاره د جمهوریت لپاره د انساني حقوقو لپاره کار وکړي خو هغې نه ټولو مشکلاتو نه باوجود دې سبق وویلو نو د سبق نه ویلو نه پس یې دا فلاحي کارونه شروع کړي د خیر ښېګڼې کارونه شروع کړي.
د فریدې د کار یو بل ملګری وایي هغه یوه زړوره جنۍ وه او نه غوښتل چې د دړکو له وجې خپل کار پرېږدي.
دا تقریبا 2003 مې سره وه او 2008 مې بیا مونږ نه پیدا شو چې پرمننت جاب مونږ آفس سیټ اپ راغی او په هغه کې مونږ سهار نه ماښامه پورې به یو ځای پاتې کېدو. هغه داسې وه لکه څنګه د فیملی ممبر یو خور او بیا لکه مور هغې کې هر هغه مینه وه چې کم په انسان کې او هغې سره مونږ شپې ورځې داسې تېرې شوې چې هغه په هر ټایم په هر سیکنډ کې چې مونږ مخې مخې ته کېږي په هر خبره کې هغه مونږ ته یادېږي. هغه ډېره زیاته هارډ ورکر وه او پیشوې بیا فیمل لپاره هغه ډېر زیات ښه نظر وه او ډېره خفه کېده د علاقې په خلکو زنانه او ماشومانو باندې.
د فریدې په وژنه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د مدني ټولنې غړو په پېښور کې په یو کانفرنس کې د هغې د مرګ غندنه وکړه او د دې سره سره یې په دغه سیمه کې د خبریالانو او د امن لشکر د مشرانو په وجنه هم خپل سخت خپګان ښکاره کړ.
بلوشه
خوا په افغانستان کې هم وخت په وخت په خزو د تشدد په خیره مرسته کیږي. په پروان ولایت کې په روانه اونۍ کې د یوې داسې خزې ویډیو مخې ته راغلې چې پکې هغه په پړونو کې ناسته خودل شوې ده او ګیر چاپېره ترې وسلوال ولاړ دي چې وروستو دغه خزه په ډزو وژني. د دغې ویډیو مخې ته راتلل ښکاره کوي په دغه سیمو کې خزې څرنګه د تشدد ښکار کیږي. په دغه پیښه په افغانستان کې حکومتي او د مدني ټولنې غړو هم خپل سخت غبرګون ښودلې دی. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیا کوفي دغه پیښه غندي او وایي باید افغان حکومت ته ښځو ضد د تشدد مخه ونیسي او له دغې لپاره قانون عملي کړي.
زه فکر کوم په هغه ولایت کې چې دا پیښه شوې ده له مسؤلینو دې پوښتنه وشي. اتفاقا چې دا سیمه د کابل په 2 کیلومتره کې ده، نو څنګه ممکنه ده چې د ټولو تر مخې دې داسې جنایت وشي؟ افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي.
اخوا د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی وای دوی دغه پیښه په سختو ټکو غندي.
تاسو د دې پښتنه ندی د زیاته مننه، څنګه چې موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورو، د افغانستان په هر نظام کې په هر رژیم کې په هر حکومت کې ښځه همیشه ربړول شوې ده، ښځه د تهدید او ګواښونو سره مخامخ شوې ده، ښځه همیشه د شکنجه شوې ده چې خصوصا بل خصوص د نظام د طالبانو په نظام کې ښځه ډېره تهدید شوې ده او ډېره د ګواښونو سره مخامخ شوې ده. څنګه چې تاسو خپل شاید پرون داسې یوه پیښه د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شوه چې ډېره زړه دردونکې، ډېره ربړېدونکې او ډېره د ناورین او اندېښنو نه ډکه پیښه وه. هغه زموږ یوه خور په نامه د دې چې چا سره یې نامشروع اړیکې درلودې، هغه د ام په محضر کې د خلکو په مخه کې بیچاره د چادري په سر او د ډزو په حسابت سره له منځه ځي او په شهادت رسیږي او مړ کېږي. چې واقعا دا به د افغانستان ښځو ته یو لوی ګواښ وي، یو لوی تهدید به وي، یو لوی ناورین به وي چې د افغانستان ښځې ورسره مخامخ شوي دي. علاوه د دې نه چې د افغانستان ښځې په دې دردیدلې دي، فکر کوم چې د نړۍ ټولې ښځې به د دې د ډېرې کار په لیدلو سره ډېرې دردیدلې وي او ډېرې غمېدلې به وي. زه فکر کوم چې خپله یوه ښځه هغه څوک ده چې سوله راوړونکې ده، خپلې کورنۍ کې به سوله د تل لپاره راوړي. د کورنۍ نه به د دې سوله ټولنې ته او بل خصوص بیا ټولې نړۍ ته به د دې سوله ځي. د سولې پیغام راوړونکې ده، د سولې پیغام رسوونکې ده. مګر یو بیچاره ښځه په داسې حالت کې وژل کېږي، په داسې بېرحمانه سره وژل کېږي چې حتی د هغې قصور نه ده معلوم چې په کوم قصور، په کومه خبره، په کوم الزام، په کوم دا وژل کېږي. نو دا به موږ ته د ګواښ نه ډکه حالت وي او دا ډېره غمیزه صحنه ده چې موږ په سترګو ولیدله.
نیلوفر عزیزی، یو پښتنه بل لرم او غدا چې دغه پیښه رامنځته شوه، داسې نور هم په افغانستان کې په ښځو د تشدد پیښه رامنځته شوې دي، په دې روانو حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ په افغانستان کې د یوې ښځې ژوند ته چې هغه غواړي چې کار هم وکړي، هغه غواړي چې د نورو هیوادونو په رنګ کې چلته کې ښځې څنګه ژوند کوي، څنګه کار کوي، د هغوی په رنګ باندې د خپل کار هم وکړي، د خپل کور پالنه هم وکړي، راتلون کې څنګه ویني تاسو د یوې افغانې میرمنې لپاره؟
زه فکر کوم چې افغانې میرمنې دې بس دي نه، اگر چې کلونه ډېر کېږي چې ښځې د ګواښونو سره مخامخ دي، خو بیا هم پس دې نه به نورو ګواښونو سره هم مخامخ کېږي، نورو چالشونو سره به هم مخامخ کېږي. هغه ښځه چې تحصیل کړی ده، هغه ښځه چې لوړې زده کړې کړي دي، هغه ښځه چې غواړي چې د خپل د وطن د آبادۍ دپاره په سیاسي ډګر کې ګام کېږدي، په ټولنیزو چارو کې ګام کېږدي، ټولنیز کارونه وکړي، هغه په بزنس کې برخه واخلي، هغه یو ښه ډاکټره شي، هغه یو ښه انجینیر شي، یو ښه حقوقدانه شي، یو ښه معلمه شي، یعنی ښوونکي شي. نو پس دې نه چې کله دغه ریکار دې ولیده، زه فکر کوم چې د هغې روحیات به ټول مړه وي او جرات به ونه کړي، هغه به مورال ونه اخلي، هغه به روحیه ونه اخلي چې لاړه شي خپل تحصیلات وکړي، لاړه شي سیاسي چارو کې کار وکړي، سیاسي ډګر کې یعنې پښه کېږدي، یو ګام کېږدي. فکر نه کوم چې نورو ټولنیزو برخو کې دا په ډېر زړورتوب سره کار وکړي، ولې چې هغه یو مثال و. همدارنګه زمونږ ډېرې خویندې د دې داسې نظامونو د داسې کسانو قرباني شوي دي نن سبا، چې مثال یې پرون او بیلګه یې پرون چې تاسې په خپله په سترګو ولیدله.
نیلوفر عزیزي، یو اخیره پوښتنه لرم او هغه دا چې تاسو څه وینئ؟ دغلته کار کوئ، ژوند کوئ، د خلکو سره مو لیده کاته کیږي، په دې تیرو کلونو کې او په افغانستان کې آیا د ښځو ضد تشدد زیات شوی او کنه کمی پکې را روان دی؟
دا چې زمونږ تاریخ باید مخ په وړاندې وي، مګر په ډېر بدبختي سره، په ډېر بدمرغي سره چې زمونږ د ښځو د ازادۍ تاریخ مخ په شا روان ده، او ورځ په ورځ زمونږ په مخه کې ځینې تهدیدونه، ځینې ګواښونه، ځینې چالشونه مونږ ورسره مخامخ کېږو. مثلا مونږ د ولایتي شورا وکیلانې، زه په خپله همیشه کوشش کوم چې ځینې لرو پرتو سیمو ته د خویندو سره لیده کاته وکم، د ورونو سره لیده کاته وکم، چون زه د هغو استاد یم، چون هغوی ماته اړتیا او ضرورت لري تر څو د هغو ستونزې او مشکلات راټول کړم او وړو مقاماتو سره یې غبرګې کړم. خو کله چې زه دغه حالت ګورم، فکر نه کوم چې پس دې نه زه جرات وکم، خو بیا هم زه قرباني ورکم، بیا هم زه خپله روحیه د لاسه نه ورکم، او زه به انشاءالله د خپلو نورو خویندو سره ګام په ګام ځمه او د خویندو ستونزې به حلومه، تر څو چې هغو خپل روحیه له لاسه ورنه کړي، خپل مورال له لاسه ورنه کړي، او همیشه په جرات کې اوسي، همیشه د خپل حق او حقوق څخه دفاع وکولی شي، د خپل حق هغه حق او حقوق څخه چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې ورسره لیږلي دي، په شریعت کې ورته دي ورکر شوی دي، او اساسي قانون ورته ورکر شوی دي، دا ورکړی دي. دا نه چې نن سبا مونږ کده بشر حقوق حق را کړی دی یا اساسي قانون حق را کړی دی، بلکې د مونږ ورونه دي په دې اګه شي چې مونږ ته الله جل جلاله حق را کړی دی. په قران عظیم شان کې مونږ ته سوره اختصاص کړی دي، د ښځې په نامه سوره اختصاص شوی ده. مونږ هغه خویندې لرو چې هغه په مارکیټ کې د مارکیټ سپاستی کوله، مونږ هغه خویندې لرو چې په جهاد کې برخه اخیستې ده، مونږ هغه خویندې لرو چې تجارت پیشه وي. مثلا بیبي خدیجه الکبرى یو تجارت پیشه ښځه وه، او همداسې نور مثالونه چې د بیبیانو په برخه کې دي، چې البته هغه هم مونږ هم دي همغو هغه یو پیروي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیروي. نو طبعا مونږ ته الله جل جلاله حق را کړی دی، اساسي قانون حق را کړی دی، مونږ به تل خپل اواز پورته کوو، خپل ګام به ږدو، او د خپل د حق او حقوق او د ازادي او استقلالیت غوښتنه به کوو.
په افغانستان کې یو دینی مشر وايي داسې سزاګانې باید د اسلام او شریعت مطابق ورکړل شي.
نه، په کلاشینکوف په مرمۍ باندې نشته، هغه به سنگسار حکم ده، سنگسار حکم شرعي ده. نو په دې کې مثلا د کلاشینکوف او مثلا د توري او د یو شی د بل شی د حکم کې نه درغلي، فقط هغه دی په یو مسله کې شریعت حکم وکي چې هغه قاضي باید دلته په خپل حضور ولري.
دا چې آیا وی خزه ته د ګن شمیر سړو مخ کې داسې سزا ورکول ته اسلام او ټولنه څنګه ګوري، دغه پښتنه د پاکستان د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم زوابوي.
زه به داسې عرض وکړم چې د اسلام سزاګانې حدود د دین حفاظ لپاره د اسلام حکومت او د اسلام ریاست پکار دی او د قضا محکمه پکار ده او د هغې تحت ثبوت چې فراهم شي نو د هغې د طرفه بیا سزا ورکول پکار دي. عامو افرادو ته د دې حق نشته چې هغه د سزا نافذه کړي. دا واقعیت چې شوي د دې تفصیلات ما تفصیل معلوم ما ویډیو هم نه ده کتلې. زه اصلي خبره کولی شم په اسلام کې د زنا که چېرته نه واده شوي سړی یا ښځه وي د هغې د پاره سل کوړې سل دورې او واده شوې ښځه یا چې واده وي داسې سړی هغې په زنا کې ملوث شي نو د هغې د پاره سزا رجم دی په کاڼو ویشتل ته هر هغه وخت پورې چې د هغې سا وځي او ختم شي ژوند یې ختم شي. او د هغې دپاره په قرآن کې د ګواهانو شرط دا دی چې څلور عاقلان بالغان په هغه باندې دا ګواهي وکړي چې هغې په خپلو سترګو دا لیدلې ده په عدالت کې دا ګواهي شي او هغوی تزکیت الشهود دا خبره هم سر ته ورسي چې دا فاسقان نه دي دروغجن نه دي او دا عادلان او صادقان دي او هغوی دا خبره وکړي نو د هغې نه پس دا سزا ورکړي کېدی شي. خو د سزا دپاره دا اسلامی حکومت او اسلامی ریاست هم او اسلامی عدالت او د قضا محکمه پکار ده. عام افرادو ته د دې خبرې اختیار نشته چې هغې دا سزا په خپله نافذه کړي. نو که چېرته د اسلامی عدالت بغیره چا دا کار کړي نو دا اسلامی سزا نه ده. دا دې ته هر څه نور څه چې وویل شي خو اسلامی سزا دې ته ویل درست.
خزه چې د پښتنو په ټولنه کې د یو شمېر ټولنیزو مسلو سره د وړاندې نه چنګیږي په تیرو کلونو کې په دغه سیمو کې د مذهبي تندروي او سختریزۍ له وجې تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې ده. داوا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واورېده ظفر خنده وزیر درنه په دې اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا